السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې صفی ولستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خره غلاست وایم. دا مهم مطالب په دې پروګرام کې واوري. د امریکا دفاع وزارت وایي له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل دا معنا نه لري چې امریکا له سیمې وځي.
We are removing our troops and our
دا چې موږ له افغانستانه ځواکونه باسو او په دې هیواد کې پوځي ماموریت پای ته رسوو. په منځني ختیځ او د مرکزی کمانډانی د مسولیت په ساحه کې د امریکا حضور به غشتلې وي.
د کندهار هوایي ډګر څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د هغوی د وسایلو او نظامي مهماتو د پیر او پلور بازار تود دی.
په شان کې کمپیوټران چې یخچالونه چې بهر د موټران هم ښکره وتلي چې په دا ځای کې
بلوګر کې د سنځلګل مشایره وشوه.
سنځلګل شه کلیلا دل پس پړلې دي دل بارا لوګرا لوګرا
ډیرای شیرونه په دې باندې راټولو چې ټول خلونه یوه دایمي سولې اوربان ته غاړه کېږي.
دا اوسین نور مطالب تر خبرونو وروسته خبرونه له احمد شي بارورو.
استرالیا په کابل کې سفارت بندوي او افغان حکومت هیله مندې چې دا پریکړه لنډ مهاله وي. افغان حکومت په هرات کې د طالبانو له زندانه د لسکونو کسانو د خوشی کېدو خبر ورکوي او د ایران نگهبان شورا د ولسمشۍ د انتخاباتو د سلګونو نوماندانو په منځ کې وطن تایید کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د استرالیا له دې پریکړې خبر دی چې خپل سفارت په کابل کې بندوي. د دې وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو له مخې افغانستان ځان مکلف او ژمن ګڼي چې د بهرنیو نمایندګیو او ډیپلوماتانو امنیت وساتي. ښاغلی هیواد زیاته کړه چې هیله مندی چې د استرالیا دا پریکړه موقتی وي. د استرالیا سردریاتم سکاټ موریسن نن وویل چې ترجمې پوری ممکن په کابل کې د امنیتي دلایلو له امله خپل سفارت بند کړي. ښاغلی موریسن هم هیله ښکاره کړې ده چې دا پریکړه به موقتی وي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان کمانډو ځواکونو په هرات ولایت کې د طالبانو له یوه زندان څخه یو څلوېښت بندیان خوشي کړي دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد اسدی رډو ته وویل دا کسان تیره شپه د طالبانو پر یوه زندان د کمانډو ځواکونو د چاپی پر مهال خوشي شول.
زموږ یو څلوېښت تنه هیوادوال چې نولس سرتیری هم پکښې وه د پښتون زرغون ولسوالۍ په مار آباد سیمه کې د طالبانو له یو زندان څخه خوشي شول.
ښاغلی فرهاد زیاته کړه چې د عملیاتو پر مهال اووه تنه طالبان چې د زندان ساتونکي وو وشل شوي دي. د طالبانو ویندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په لغمان ولایت کې افغان ځواکونه په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د نولس طالبانو د وژلو او له طالبانو څخه د یو شمېر سیمو د نیولو ادعا کوي. د دوه سوه یو سراب قولي اردو ویان مقصود آغا ازادي راډیو ته وویل
د مرکز پاټک ابوزهي او قلټک سیمې د الینګار ولسوالۍ شیخ صاحب او د الیشنګ ولسوالۍ دوملام سیمې د وسلوالو طالبانو لشکون څخه پاکې شوي دي.
د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته پر استولي بیان کې ویلي دي چې دوی ټولې هغه سیمې ساتلې دي چې په تېرو څو ورځو کې نیولې دي. روانه اونۍ طالبانو د لغمان پر مرکز مهترلام پراخ بریدونه وکړل چې بیا کمانډو ځواکونه سیمې ته واستول شول او د لغمان په مرکز کې اوس امنیتي وضعیت عادي دی. ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د انډونیزیا له لوبډلې سره په دوبۍ کې دوستانه لوبه وکړي. دا مسابقه د کابل په وخت د ماښام اووه بجې پیل شي. د کورونا له امله نږدې یو نیم کال افغان لوبډلې لوبې نه کولې او له څلورو ورځو راهیسې په متحد عربي اماراتو کې تمرینات پیل کړي دي. ټاکل شوی دی چې یوه بله دوستانه لوبه د یوې اونۍ په ترڅ کې له سنګاپور سره وکړي او بیا په نړیوالو رسمي لوبو کې برخه واخلي. د ایران نگهبان شورا د راتلونکي میاشتې ولسمشۍ انتخاباتو ته د وو کاندیدانو نوماندي تایید کړې او د ځینو راپورونو له مخې دې سخت دریځ شورا د یو شمېر پیژندل شویو څیرو نمونه حذف کړي دي. دولتي تلویزیون د نگهبان شورا د ویاند په وینا نن خبر ورکړ چې له نږدې پنځه سوه نوي کسانو یوازې اووه تنه تایید شوي دي. د نگهبان شورا ویاند عباس علي کت خدایي د دې اوو کسانو نمونه یاد نه کړل او څرګنده یې کړه چې وروسته به یې د کورنیو چارو وزارت اعلان کړي. نیمه دولتي آژانس فارس خبر ورکړ چې نگهبان شورا د علي لاریجاني نوم لري کړی دی. د یو منځلارۍ کس و چې پخوا د پارلمان رئیس و. همدی آژانس د یو شمېر سرچینو په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي دي چې د اوسني مرستیال ولسمشر اسحاق جهانګیری نوم هم د نوماندانو له لست څخه حذف شوی دی. همداراز د پخواني سختدریز ولسمشر محمود احمدینژاد نوم له لسته لرې شوی دی. د ایران د ولسمشرۍ انتخابات د جون په 14 دی. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا سخانوسکایا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشینکا مخه ونیسي. د هغه چا چې څه یې زړه غواړي هغه کوي او سزا نه ویني. سخانوسکایا دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د بیلاروس ځواکونو د راین ایر یو الوتکه چې د یونان او لیتوانیا ترمنځ یې وړ مورد سفر کاوه راوګرځوله او یو خبریال رامان پراسویچ چې د اپوزیسیون له فعالانو څخه ګڼل کېږي د هغه له ملګري سره یو ځای توقیف کړل. د اروپایي ټولنې یو شمېر مشرانو دې پیښې ته د دولت په کچه د برمته کولو نوم ورکړی. سخانوسکایا پروسه شکل تر انتخاباتو وروسته د ځان له ویرې له بیلاروس ووته او اوس په لیتوانیا کې په جلا وطني کې ژوند کوي. دې پخوا له رسنیو کې نن وویل چې لوکاشینکا له لورې له 2 میاشتو راهیسې د مخالفانو او آزادو خبریالانو له ځپلو وروسته اوس هغه وخت را رسېدلی دی چې د سرغړوونکو د محاکمې لپاره د ګډو ګامونو د اخیستو لپاره سلا مشورې وکړو. سخانوسکایا دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د مینسک له لورې د الوتکې راښکته کول وغندل او دا پیښه یې ظالمانه وبلله. ولسمشر بایدن وویل چې له خپلو اروپایي متحدانو سره به په همغږۍ ځواب ورکړي. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون موافقه وکړه چې پر بیلاروس نوي بندیزونه ولګوي او اجازه ورنکړي چې د بیلاروس الوتکې د اروپایي ټولنې د هیوادو پر فضا تیرې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي دی به نړیواله ټولنه وهڅوي چې له غزې سره مرسته وکړي. په غزه کې تېره اونۍ اور بند وشو او د اسرائیل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د 12 ورځنۍ جګړې پر مهال اسرائیل د غزې پر تړنګ خونړۍ بمباري وکړه. د دې جګړو پر مهال تر 250 کسان ووژل شول چې اوس اکثریت یې فلسطینیان وو. بلینکن د اسرائیل سرریاضم بنیامین نتنیاهو سره نن په بیت المقدس کې تر لیدو وروسته وویل چې واشنگتن به په غزه کې د ناوړه بشري وضعیت تشکیل کېدو لپاره هڅې وکړي، خو په ورته وخت کې به دا ډاډ ترلاسه کړي چې پر غزې واکمن حماس ډله د بیا رغاونې له مرستو ګټه ترلاسه نه کړي. سیمې ته د بلینکن د دې لنډ سفر پر مهال ټاکل شوې ده چې دی د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره د لویدیځ غاړې په رام الله کې وګوري او بیا مصر او اردن ته لاړ شي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو .com کې ولوله. مخکې له دې چې د پروګرام لومړی مطلب تراشو چې د امریکایي ځواکونو د وتلو په ارتباط دی، تر هغه مخکې به ورشو فرا ته. د فرا په ابو نصر فراهي بندر کې نن د تیلو دوه ټانکرونه سوزیدلی دي. په دې اړه باندې له خپل همکار نور جزئیات اورو. پیښه څه وخت شوې ده؟ آیا چاته زیان رسیدلی که څنګه؟
سلامونه تاسو ته ګران اوریدونکو، کتاب ورانده کوم. لکه څنګه چې تاسو هم وویل، نن سهار شاوخوا 9 بجې کې د فرا ولایت په ګمرک کې یو لګیدنه ترسره شوې وه. د فرا ولایت د امنیت قمندانۍ ویان وینا دا لګیدنه هغه مهال ترسره شوې وه چې ځینې سوداګر یا دروازان غوښتل چې د تیلو ټانکرونه هلته په ذخیره کې تخلیه کړي، چې یو موټر په دې حال کې یو موټر یا یو د تیلو ټانکر چپ شوی وو او کمانس کې په دې ترڅ کې ولګیدنه ترسره شوی وو. خو د فرا ولایت د امنیت قمندانۍ ویان د فاروق حضرتی په وینا دغه په ولګیدنې نتیجې کې یا په ترڅ کې څوک ته زیان نه دی رسیدلی، خو د ایراني د امنیتي ځواکونو لخوا دغه ولګیدنه برته مار شوی دی یا خاموش شوی دی. په ترڅ کې څوک ته زیان نه دی رسولی، صرف دوه ټانکران بشپړ توګه
ډیره مننه کوم د ازادي رادیو همکارو چې له فرای موږ ته راپور راکوو. هلته نن سهار په 9 بجو په شیخ ابو نصر فرایي بندر کې دوه د تیلو ټانکرونه سوځېدلی دي. په پیښه کې څوک نه دی ژوبل، خو یوازې ټانکرونه په بشپړه توګه باندې سوځېدلی. شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه. وربشو دوه ته د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وی هلته بجر د افغان دولت او طالبانو ترمنز د سولې خبرې بیا پیل شي. دغه وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي رړو ته ویل چې دا محل دوه ته د افغان حکومت د مرکچی پلاوی د ژوند غړو د بیا ځلی استولو د تخنیکی او لوجستیکی اسانتیاو په برابرولو کار روان دی. طالبان هم وایي د دواړو خواو د مذاکراتي پلاو ترمنز همغږي شوی او د مذاکراتو پیل ته چمتووالی لري. نور حال په دغه راپور کې
د سولې د خبرو په اړه بیا هیلي د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي ډېر ژر به په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د سولې خبرې اترې بیا پیل سي. د دغه وزارت ویاندې ناجی انوري د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه وزارت دوحې ته د افغان سولې د مرکچی پلاوي د هغو غړو د بیا استولو د تخنیکي او لوجستیکي اسانتیاو په برابرولو کار پیل کړی چې د مهال افغانستان کې دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوي ځینې غړي چې دا اوس په افغانستان کې دي د سولې په چارو کې د دولت وزارت د هغوی د تخنیکي او لوجستیکي اسانتیاو د برابرولو لپاره پوره کار کوي او په نږدې راتلونکي کې به دغه پلاوي بیرته د مذاکراتو ځای ته ځي او انشاءالله چې مذاکرات بیرته له هغه ځایه چې درېدلی وه شروع شي.
اغلی انوری وایی لختر روسه د افغان دولت او طالبانو د ځینو مرکچی پلاوو د غړو ترمنځ یو رسمي او څو غیر رسمي ناستی سوي چې د مذاکراتو د زر پایل او چټکتیا په اړه یې پکې ټینګار کړی دی. داسې راپورونه موجود و چې له کوچني اختر وروسته به د سولې لپاره د ترکیې ناستې نیټه هم مشخصه سي، خو د سولې د چارو وزارت وایي چې لا د دغې ناستې وخت مشخص سوی نه دی. د دغه وزارت ویاندې ناجی انوري وایي چې افغان حکومت ورته پوره چمتووالی لري. طالبان هم وایي چې د بین الافغاني خبرو اترو د بیرته پیل لپاره چمتو دي. د دغه ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
بعد د روزي وختر نه ټول سفرونه پای ته رسیدلي. خپل جهته سوي دي د مذاکراتو جریان به انشاءالله د دواړو ټیمونو په موافقه باندې په مخ سي. اسلامي امارت کومه ستونزه نه لري.
د افغانستان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ له څه باندې درېو میاشتو راهیسې د بین الافغاني مذاکراتو لړۍ درېدلې ده. افغان حکومت او طالبان په داسې وخت کې د بین الافغاني مذاکراتو د بیرته پیل لپاره چمتووالی ښیي چې د ځینو نورو هیوادونو چارواکو هم د افغان جګړې پر سیاسي حل ټینګار کړی دی. تازه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له ټاس خبري آژانس سره مرکه کې ویلي طالبانو ته مو په واضح ډول ویلي چې په افغانستان کې د واک د انحصار کولو د هڅو مخالف یو. لاوروف دا هم ویلي چې ماسکو د زور له لارې واک ته د رسیدو سره هیڅکله موافق نه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی بیا له امریکا غاک ټلویزیون سره په امریکا کې ویلي د پاکستان حکومت حاضر دی چې د افغانستان د حکومت په خوخه همکاري وکړي. ښاغلی قریشی ټینګار کړی چې پاکستان هڅه کوي د افغانستان د جګړې لپاره مثبت رول ولوبوي، خو په خبره یې دا د افغانستان واک دی چې د خپل هیواد راتلونکی او سیاسي حل څه ډول غواړي. تېره ورځ ناوخته ولسمشر محمد اشرف غنی هم د سعودي عربستان پاچا خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز سره ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ اړیکو، د افغانستان د سولې پروژې او سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. دا یادونه ور ده چې د افغانستان څخه د سپتمبر تر 13 نیټې پورې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه اعلان سره په دغه هیواد کې جګړو او ناامنیو زور اخیستای دی. طالبان د امریکا د متحدو ایالاتو د پریکړه د دوحې هوکړې خلاف ګڼي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې په هوکړه کې راغلي چې بهرني ځواکونه باید ټول په مې میاس کې افغانستان وتلي وای.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سول راتونکې ده.
زمون شبینلي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینی.
ازادي رادیو ته غوږیست. د امریکا دفاع وزارت وایي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل دا معنا نه لري چې امریکا له سیمې وځي. د پنټاګون ویاندوی جان کربی په یو خبري غونډه کې ویل په منځني ختیځ کې به د امریکا حضور په قوت دوام پیدا کړي. په دې اړه پام وکړئ د غرا پورته.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر دوام لري، متحد ایالاتونه ټینګار کوي چې له دې هېواده د ځواکونو له ایستلو سره به له سیمې ونه وځي او په منځني ختیځ کې به په قوت حضور ولري. د پنټاګون ویندوی جان کربی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل په سیمه کې به خپلو متحدانو ته د امریکا په ژمنو کې بدلون رانشي. د افغانستان په شمول د منځني ختیځ په بیلابیلو هیوادونو کې امریکایي پوځیان د امریکا د مرکزي قمندانۍ یا سینټ کام تر څارنې لاندې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14مه د سپتمبر تر 16مې پورې له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو موده اعلان کړه. د سږ کال د سپتمبر 16مه په نیویارک او واشنګټن کې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 16مې د تروریستي بریدونو شلمه کالیزه ده. د دوشنبې په ورځ امریکا دفاع وزیر لوید آستن د پاکستان له لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره تلیفوني خبري وکړه. د راپورونو له مخې له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل د دواړو خواو د خبرو یو موضوع و. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جان کربی د شاغلیو آستن او باجوا د خبرو جزئیات څرګند نکړل، خو ویل چې دواړو په سیمه کې پر ګډو ګټو او خپلو هدفونو خبري وکړي. تر دې وړاندې امریکایي چارواکو ویلي و چې له سیمې څخه ورپېښېدونکي احتمالي ګواښونه څېړي او افغانستان به پرې نښدي چې یو وار بیا د تروریستانو پر ځالی بدل شي. د پنټاګون ویندوی دا هم وویل چې امریکا نه غواړي چې له افغانستانه د ځواکونو له ایستلو وروسته واشنګټن او متحدانو ته زیان پېښ شي.
As the retrograde, the withdrawal continues.
د ځواکونو د کمولو او وتلو بهیر دوام لري. دې ته په کتو چې په افغانستان کې حضور په دوامدار ډول کمیږي، زه او تاسو تمه لرئ چې معلومات څنګه راټول کړو چې په نتیجه کې ډاډ ترلاسه شي چې هیڅوک له خطر سره تر اوسه زیات نه مخامخ
کیږي.
امریکا پر افغانستان سربیره په عراق او سوریه کې هم لشمیر پوځیان ساتلي دي.
و موردل چې د امریکا متحده ایالاتونو دفاعي چارواکو ویلي کله افغانستان وزي هم په دې معنا نه دي چې امریکا به له سیمې وزي، بلکې په سیمه کې به د دوی حضور په قوي توګه باندې دوام پیدا کړي. له افغانستانه له کومو اړو چې بهرني ځواکونه وتلي و هم د کندهار هوایي ډګر دی، هلته اوس تازه صورتحال دا دی چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د همدغې هډې نه پاتې نظامي وسایل او مهمات په بازار کې خرڅېږي او کاروبار یې ښه تود دی. دغه لویه پوځي اډه د روانې میاشتې په 12مه افغان ځواکونو ته سپارل شوې ده. د کندهار اوسېدونکي له هوایي ډګر څخه د بهرنیو ځواکونو د مهماتو او وسایلو پر رایستلو او پلور اندېښنه ښیي او وایي ممکن په دغه وسایل لوکي هغه مهمات هم شامل وي چې د بارونی ځواکونو له خوا افغان ځواکونو ته د جګړې لپاره سپارل شي. په دې اړه پام وکړئ. د راپور ته
له کندهار هوایي ډګر نظامي اډې څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د هغوی د تخنیکي وسایلو او مهماتو د پیر او پلور ګرم بازار د افغانستان په جنوب کې د بهرنیو ځواکونو دغه تر ټولو لوی پوځي اډه چې یو مهال پکې شاوخوا 10,000 بهرني عسکر دیره وه، د رواني مې میاشتې په 12مه نیټه افغان ځواکونو ته وسپارل شوه. د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه ځواکونو د وسایلو او مهماتو پیر او پلور د یو شمیر خلکو لپاره د کار وسیله ګرځېدلې. په هر اونۍ کې 2-3 ځله په وسایلو او مهماتو بار یو شمیر کانټینرونه له هوایي ډګر څخه راوځي او د کندهار ښار په شوراندام سیمه کې د بش په نوم په یو بازار کې پلورل کیږي. د امیر محمد په نوم د دغه وسایلو یو کاروباري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه وسایلو او نظامي مهماتو کې ویجاړ شوي زغروال ګاډي، جنراتورونه، کانټینرونه، خیمه، کمپیوټرونه، مخابره، انتنونه او د ځان ساتنې ځانګړي وسایل شامل دي.
په شان کې کمپیوټران جی، یخچالونه جی، ولر د موټرانو مشکره وتلې جی، فرازای کې زغری لا مشکره وتلې جی، نظامی سامانونه مشکره وځي، انتنانه وځي، مخابره را وځي، پښې کې رنگ رنگ سامانونه جی. یو فارمولا نه ده، یو شهید
د اجی کلات خان پهلوان په نوم یو بل کاروباري ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو ځواکونو او دغه مهماتو او وسایلو ډیره برخه د کباړ په بڼه پلورل کیږي.
د زړه لوډران، زړه موټرانو زړه لکار ودیل شي، اگر رانی سو بیا دغه یو سره معلوم ده مشخص په دلته راوړو په دې ځای کې خرڅو، نو په دې برابر باندې موږ دلته معلومه دار کم راځي. بعضی یو څه سمالونه به شاید له میدان راوځي، هغه کباب لکار ویدلی، اکسپیر معلومه ده چې شان راځي.
تر دې مخکې امریکایي ځواکونو ویلي و چې دوی د راتلونکي خطر د مخنیوي لپاره هغه وسایل ویجاړوي چې نه غواړي د دشمن لاسته ورسي. په عین وخت کې د جنوبي دیزې حوزې د خلکو د ټولنیز شورا رئیس محمد اعظم سمندر له کندهار هوایي ډګر څخه د بهرنیو ځواکونو د مهماتو او وسایلو پر ایستلو او پلور اندېښنه ښیي او وایي چې ممکن په دغه وسایلو کې هغه مهمات هم شامل وي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته د جګړې لپاره سپارل شوي.
موږ په دې باندې ډېر پریشان یو چې دغه د بهرنیو ځواکونو چې وزي دا شان ټول په دغه کې اچي په کچرو کې غورځي او هغه سلاح یو ټول شان. موږ ولس په دې باندې ډېر ناراض یو وایي چې دغه شان د افغانستان نظام او افغانان ټول تسلیم شي او دی به ګټه جمع اخلي او چې کچره سي د هیچا په شونه دي.
بلخوا د کندهار امنیتي چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو سره سم یو شمیر پوځي وسایل 215 متل کلي اردو کمانډانې ته سپارل شوي او یو شمیر غیر پوځي وسایل چې خپل بهرنیو ځواکونو پر ژباړونکو او قراردادیانو پلورلي اجازه لري چې دا وایي دګر څخه بهر سي. د 215 متل کلي اردو ویان د ګرمن خواجه یحیی او لوبیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی لاوایي د ګرڅخه د پوځي وسایلو انتقال ته اجازه نه دور کړي.
په بازارونو کې پوځي وسایل نه دی پلورل شوی. دلته زموږ د پلټنې پوستې شته. لدې ځای چې هر څه وستل کیږي دوی ګوري. لدې ځای هیڅ جګړیز وسایل نه دی وستل شوی. تاسو بیخي ډاډه اوسئ. کوزینی زړه ټلویزیونونه ار کنډیشنی او یخچالونه چې هغوی اجبارونکو ته ورکړي وو دوی یاد خپل استعمال یا هم د خرڅلاو لپاره وستي. هغه هم بهرانیانو هغوی ته دغه وسایلو لپاره اسناد ورکړي وو.
له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر د مې لومړۍ نیټه پیل شوی او ټاکل شوی چې د سپتمبر د میاشتې تر 18 نیټه بشپړ شي.
وربشو لوګر ته حالت د سنزلګل 15 دودیزه کلنې مشاعره جوړه شوې و.
سنزل ګل شي کلیلا دل پس پړلې دي دل بارا لوګرا لوګرا.
په لوګر کې د ګڼو شاعرانو فرهنګیانو او د ادب او فرهنګ د مینوالو په ګډون د سنزلګل 15 دودیزه کلنې مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې له یاد ولایت سربیره د څنګلور ولایتونو یو شمېر شاعرانو هم پکې برخه اخیستې وه، ډېری شاعرانو پکې د افغانانو په منځ کې د سولې او یووالي د اړتیا او د جګړې د ناخوالو په باب برابر کړي شعرونه ولوستل. د دوشنبې په ورځ د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسل آزادۍ راډیو ته د سنزلګل مشاعره په باب وویل:
موږ په لوګر کې له 15 کلونو را په دې خوا دا دودیز او کلتوري مشاعره لرو چې شاوخوا 1500 کسانو شاعرانو او دغه راز د شعر مینوالو ګډون کړی وو. ډیری شعرونه په دې باندې راټولو چې ټول خلونه یوې دایمي سولې او اوربان ته غاړه کېږدي. شاعر په زغرده او په واضح ټکو باندې له ټولو نه غوښتنه وکړله چې سوله چې الهي امر ده دې ته غاړه کېږدي.
مدني فعال فیروزه زیوارم وایي دلته شاعرانو په خپل شعرونو او غزلونو کې د سولې پیغامونه لرل.
دلته ټولو په خپل غزل کې په خپل شعر کې د سولې غوښتنه کوله. دا د سولې پر اوستلو کې ډیر مهم رول لري. کسو کوړه پاملرنه وکي دا څه نه دوی نه په هیګي موږ د شعر په ځبل دوی نه غوښتنه کوي چې سولې سولې سولې. خو بیا هم موږ غواړو چې سولې راشي او لوګر بیرته خپل وختنی حالت راشي ځکه په لوګر کې نامني زخت ډیره شول.
شاعر حلیب ګل مشال وایي د مشاعره هر بر خبرته خواندوره او په زړه پورې و. خو په لوګر کې روان ناخواله او جګړې د دې لامل شوی چې تر نورو کلونو پکې د فرهنګیانو او د ادب د مینوالو ونده کموي.
هر برخه خواندوره و د مشاعره خو جګړو یو څه خلک دردولي او ویرولي د دلته یو رقم وحشت خپور دی. د دې وحشت له لاسه خلک زوريږي. د سې مشاعرو ته په فوخه ډیر خلک ورتلل، ډیر بيخي زیات خلک به ورتلل. خو هغه خلک چې په فوخه یو څه فیصدي زیاته و یو څه کم شوی دی.
یو بل شاعر کامران احمدزی وایي جګړو او ناخوالو د فرهنګیانو د شعر نظم ډیر زیانمن کړای دی.
نو زما په فکر باندې همدغه نامنو یو جګړو د شاعرانو د شعر نظم ته ډیر زیات صدمه رسول دی. دغه شعرونه هم چې کوم واره د ټول درد ویره ډک شعرونه.
د لوګر ولی عبدالقیوم رحیمی په خپل خبرو کې له شاعرانو قدردانی وکړه چې په دې جګړیزو شرایطو کې د دې ولایت خلکانو یاد کړي او د ګډونوالو په شونډو یې مسکا خوره کړه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو بیا هم خراغلی د فوټبال مینوالو ته مهمه او جالب خبر ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن ماښام البته په ونیمو بجو د انډونیزیا سره یو لوبه لري. زموږ همکار امید مرزبان چې د فوټبال شوقي دی او خپل هم فوټبالر دی د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم اړوند ټول معلومات او خبرونه تعقیبوي. همدا شبر سره په سټوډیو کې دی. مرزبان، د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن شپه څنګه لوبه لري؟ دغه لوبه کومه او لوبه ده؟
سلام صفی جان، تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. نن افغانستان انډونیزیا سره لوبه کوي، همداسې چې تاسو وویل. دغه لوبه چې ده یوه تمرینی لوبه ده، داسې رسمي نتیجه به ډیر مهم نه وي، خو افغانستان غواړي چې نورو مسابقو ته چې پرمخ لري هغه مسابقاتو لپاره باید آمادگی ونیسي. همدا نننۍ مسابقه او بل مسابقه چې سنگاپور سره لري، د دواړو مسابقې په دوبای کې ترسره کیږي. په دوبای کې اوس د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي تمرین کوي او د رسمي مسابقاتو لپاره آمادگی نیسي. هغه رسمي مسابقاتو چې د نړیوال جام دپاره او د آسیایی جام دپاره د لار موندلې دپاره په قطر کې به وشي.
زما دومره پوښتنه هم ځواب کړه. زه غواړم پوښتم چې دغه تمرینونه چې دوی په دوبۍ کې وکړل او نن دغه د لوبه هم لري، څومره به تاثیر وکړي؟ فکر کوي چې که څه هم چې تاسو ویل رسمي نتیجه به ډیره مهمه نه وي د افغانستان لپاره، مګر څومره به ټیم آماده کړي چې وکولی شي په قطر کې ښه لوبې وکړي، هغه رسمي لوبې چې په قطر کې لري؟
د افغانستان د ملي لوبډلې اصلي مشکل معمولا په ډیرو موارد کې داو چې دوی ښه تمرینی کمپ نه درلود، او معمولا دوی چې مسابقه د پاره چې آمادگی نیول فقط دوه درې ورځې تمرین کولای، څلور ورځې ډیر نه. خو اوس دوی ته یو ډیره ښه زمینه برابر سوې ده، لس ورځې تمرین د پاره او بیا دوه تمرینی مسابقه چې اندونیزیا او سنگاپور سره دي. دا داسې ښایي چې افغانستان تیم به لګ د نورو مسابقو نه په دغه مسابقو کې ډیر ښه ښکار شي او شاید وکولای شي لوبي وکړي.
په غوراوی پړاو کې چې د آسیا جام لپاره به فکر کوم په 2023 کې به وي آسیا جام، او همدارنګه په نړیوال جام کې چې 2022 کې به وي، د هغه غوراوی کوالیفاینګ راوند مسابقو کې به افغانستان له کومو ټیمونو سره مخ شي؟
درې مسابقې د افغانستان پاتې دي په ای ګروپ کې، یو هندستان سره، یو بنگلاديش سره، او یو عمان سره. د جون په دریمه بنگلاديش سره افغانستان لوبه کوي، د جون یو لسمه باندې عمان سره لوبه کوي، او په جون 15 باندې هند سره لوبه کوي. خو افغانستان هو اوس دا چانس تقریبا نه لري چې نړیوال جام ته لارې ومندي، ځکه چې په همدغه ګروپ کې قطر هم شته، او قطر په 12 امتیازونو سره د جدول په اول.
یعنی یوازې یو ټیم له یو ګروپ کولای شي نړیوال جام ته لار پیدا کړي؟
د په هغه ګروپ، د هغه ګروپ نه یو لومړی ټیم نړیوال جام ته تلای شي، او دویم ګروپ دویم ټیم به آسیایی جام ته ځي.
دوم لپاره افغانستان څومره چانس لري چې او به کولای شي دغه درې ټیمونه مات کړي؟ یعنی درې سره لوبي باید وګټي چې آسیایی جام ته لاړ شي.
یوازې دا هم نه دی چې افغانستان دغه درې لوبي وګټي، هم به ښه نتیجه ونیسي، خو دا هم مهم ده چې عمان څنګه خپل نتیجه خپل مسابقه، ځکه چې که عمان هم دغه سره خپل لوبي وګټي نو شاید عمان ډیر چانس ولري چې دویم په توګه آسیایی لوبه تلارسي.
زغوارم پوښتم چې د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون خو تل د لوبغاړو د جلب جذب لپاره کار کوي، له آسیا، اروپا، امریکا، له ټولو نه لوبغاړي راوستي افغان لوبغاړي، څه فکر کوي دغه ترکیب چې دوی جوړ کړی دی دا به نتیجه ورکړي که څنګه؟
زما په نظر انوش دستگیر چې دغه ټیم ځوان مربي دی، همدغه موضوع باندې ډیر کار کړی دی، او ډیر غواړي چې د افغانستان د ټیم یو لاس کې دغه داسې چې یو ساري چې دی، یو لوبغاړی چې د امریکا نه راغلی هغه بل سیستم بازی کې لوبې کوي، یو چې د اروپا نه راغلی بل سیستم، او یو چې آسیا نه راغلی بل سیستم. خو غواړي خدا غواړي چې دا کار وکړي او دغه ټیم هماهنګ کړي. هغه لپاره ما ویل چې دوی تمرینی کمپونو ته تمرینی مسابقات ته ډیر اړتیا لري، او خدای وکړي چې هم دغه دوه مسابقې دوی ته ډیر ګټور تمام شي. خو دغه ټیم کې یو بل مشکل دا دی چې یو څو د افغانستان خلوب غړي متاسفانه مصدوم شوی او نشي کولای ولوبي وکیل، لکه ذوالفقار نظری چې پرون جوبل شو او بیرته استرالیا ته لاړ، او مخکې له دې حسن امین هم چې د ټیم یو خلوب غړي و هم جوبل شوی وو. خو په ټیم کې نور امیدواری هم شته، نور هیله هم شته، لکه عمران حیدری چې ځوان تکړه لوبغاړی دی، او حسین زمانی چې د هالند نه نوې افغانستان ملي لوبغاړی مسله ته یو ځای شوې.
ځینې نور خوانی لوبغاړي مشته با تجربه لکه اسلام الدین امیری، لکه فیصل شایسته علی خیل او ځینې نور
تعب حسین علی خیل او امید پوپلزای دوی ټول شته.
یعنی امید شته چې افغانستان یو څه وکولای شي.
زما په نظر په د بنگلاديش او هند مقابل شاید لګ لوبې اسانې خو عمان لګ سخت دی.
ډیر مننه کوم امید مرزبان چې د فوټبال په دغه لنډه کې باس کې مراسمه برخه واخیسته. مننه او ډیر پلو تاسو. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلورمی بجې شوې. احمد شیبر ته به وار ورکو چې لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د استرالیا له دې پریکړې خبر دی چې خپل سفارت په کابل کې بندوي. د دې وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو له مخې افغانستان ځان مکلف او ژمن کړي چې د بهرنیو نمایندګیو او ډیپلوماټانو امنیت وساتي. شاغلی هیواد زیاته کړه چې لمن دی چې د استرالیا دا پریکړه موقتی وي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن نن وویل چې ترجمې پورې ممکن په کابل کې د امنیتي دلایلو له امله خپل سفارت بند کړي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان کمانډو څوکونو په هرات ولایت کې د طالبانو له وسندان څخه یو څلوېښت بندیان خوشي کړي دي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد اسدی رډو ته وویل دا کسان تیره شپه د طالبانو پر وسندان د کمانډو څوکونو د چاپی پر مهال خوشي شول. په لغمان ولایت کې افغان ځواکونه په تیرو څلور ساعتونو کې د نولس طالبانو د وشلو او له طالبانو څخه د یو شمېر سیمو د نیولو ادعا کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته پر استول بیان کې ویلي دي چې دوی ټولې هغه سیمې ساتلې دي چې په تیرو څو ورځو کې نیولې دي. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د انډونیزیا له لوبډلې سره په دوبۍ کې دوستانه لوبه وکړي. دا مسابقه د کابل په وخت د ماښام اووه بجې پیل شي. د ایران نگهبان شورا در راتلونکي میاشتې ولسمشري انتخاباتو ته د وو کاندیدانو نوماندي تایید کړې او د ځینو راپورونو له مخې د سخت دریځ شورا د یو شمېر پیژندل شویو څیرو نمونه حذف کړې دي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا سخانوسکایا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا مخه ونیسي. د هغه چا چې څه یې زړه غواړي هغه کوي او سزا نه ویني. سخانوسکایا دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د بیلاروس ځواکونو د راین ایر یو الوتکه چې د یونان او لیتوانیا ترمنځ وړ مورد سفر کاوه راوګرځوله او یو خبریال رامان پراسویچ چې د اپوزیسیون له فعالانو څخه ګڼل کیږي د هغه له ملګري سره یو ځای توقیف کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي دی به نړیواله ټولنه وهڅوي چې له غزې سره مرسته وکړي. بلینکن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره نن په بیت المقدس کې تر لیدو وروسته وویل چې واشنگتن به په غزه کې د ناوړه بشري وضعیت تشه کېدو لپاره هڅې وکړي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه وړاندې کیږي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د سوپهنې افغان لوبغاړي د آسیا جام په سیالیو کې ښه وځلیدل. د اولمپیک ملي کمیټې ویان مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیالیو په لومړۍ ورځ رامش رحماني د 250 کیلوګرام وزن په درلودو سره وتوانېد چې خپل فلیپیني سیال مات کړي. نوموړي دا هم وویل چې د سیالیو په دویمه ورځ حسیب الله ملک زاده وتوانېد چې خپل تاجکستاني سیال او سلطان محمد نعیمی په 30 کیلوګرام وزن کې خپل بهرني سیال مات کړي، خو لیس الله عزیزی په 80 کیلوګرام وزن کې له خپل قرغزستاني سیال او سلیمان اسلامی 15 کیلوګرام وزن کې له خپل ازبکستاني سیالانو څخه ماتي وخوړلې او بل پړاو ته یې لتلو پاتې شول. د آسیا اتلولۍ جام سیالۍ په اماراتو کې روانې دي. دا سیالۍ د می د میاشتې له 20 تر 30 د 30 آسیا هیوادونو په ګډون ترسره کیږي. د بادغیس د وښو ټاکنیزې سیالۍ نن د وو غوره لوبغاړو په ټاکل کېدو پای ته ورسېدې. د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ چې د دوه ورځو په موخه ترسره شوې د وښو دیش لوبغاړو په وو کلاسونو کې ولوبېدل. دا سیالۍ د بادغیس منتخب لوبډلې ته د غوره ورزشکارانو د پیژندلو په موخه پیل شوې وې چې وو کسانو ورته لاره پیدا کړه. او د نیوزیلند لوبغاړو نن په انګلستان کې تمریناتي کمپ پیل کړ. نیوزیلند دغه کمپ په داسې حال کې پیل کړی چې د جون په دویمه یعنی اووه ورځې وروسته له انګلستان سره ټیسټ لوبې کوي. له 2015 کال راهیسې انګلستان او نیوزیلند ټیسټ لوبو کې نه دي مخ شوي. لومړی ټیسټ لوبه د دواړو لوبډلو ترمنځ د جون په دویمه پیلېږي او په شپږمه پای ته رسېږي، او دویمه ټیسټ لوبه د جون په لسمه پیلېږي او په شپاړسمه پای ته رسېږي.
د سپورت نړۍ خبرونه مو هم واوریدل. کولی شئ دا خبرونه هم د نورو خبرونو په څیر د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼې کې ولولئ. دویمه نیمایي پیلوو. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي ډاکټر انارکلی هنریار په خپل ټوټر باندې لیکلي دي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د علومو اکاډمۍ ته امر کړی دی چې د کوشانیانو د عصریت دورې په اړه باندې یو مرکز جوړ کړي، څو د هندوانو او سکانو د تاریخ په اړه باندې په افغانستان کې څېړنې وشي. اغلی هنریار همدارنګه په یو بل ټوټ کې د افغانستان د ولسمشر په حواله زیاته کړې ده چې ولسمشر غنی د کار او ټولنیزو چارو وزارت امر کړی چې د هندوانو سکانو د ملي د فرهنګ په نوم یو ملي ورځ د افغانستان په جنتریا تقویم کې ځای کړي. په همدغه دوه موضوعګانو همدارنګه دا چې د افغان سکانو لسګونه کورنۍ بیرته له هندوستانه دغه اونۍ راستنې شوې دي، او دا چې څنګه له دغو کورنیو سره مرستې کېږي او امنیت یې په څه شکل خوندي کېږي، په همدغو ټولو موضوعګانو به له اغلې هنریار سره خبرې وکړو. سناتور صاحب، مننه چې ټلیفون مو واخیست. اول خو پیل بل همدغې اقدام وکړو چې ولسمشر کړی دی، څومره په ځای کار دی دغه چې د کوشانیانو د دورې په اړه باندې داسې یو مرکز جوړ شي چې بیا به د هندوانو سکانو د تاریخ په اړه څېړنې پکې کیږي؟
ډیره مننه. سلامونه نیکی هیلی تاسو ته، ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. البته نن مونږ د ولسمشر سره لیدنه درلود. هغه یو تعداد کورنۍ چې د هندوستان راستون شوې دي هغوی سره شفقت وکړو، ځینې مرستې هم په تیرو ورځو کې وشوې. نن هم د افغانستان حکومت لخوا یعنی د ولسمشر د هدایت په اساس نقدي مرستې هم دوی سره وشوې، او خاطر ځینې پیشنهادونه مونږ درلود چې ولسمشر اړوند ارګانونو ته هدایت ورکړي چې یو مسله دا چې زمونږ پیشنهاد دا چې یو مرکز ایجاد شي چې د افغاني هندوان او سکانو په هکله ریسرچ وکړي، تحقیق وکړي، څېړنې وکړي، تر څو مونږ یو منبع ولرو. یعنی په افغانستان کې هر نظام چې په تیرو وختو کې تیر شوی ده متاسفانه دغه مسله نه لري. یعنی زمونږ د تاریخ په هکله یو سند موجود نه ده. د ولسمشر د اکاډمی علوم ته دا هدایت ورکړ تر څو چې دغه مرکز ایجاد شي، او دغه مرکز مکمل د دور د افغانستان دغه دورې په اړه او خاصتا چې د هندوان او سکانو تاریخ ده باید تحقیق ریسرچ وکړي تر څو مونږ معتبر سند د په هکله په افغانستان کې ولرو.
او بل د هندوانو د سکانو او هندوانو د فرهنګ د ورځې په اړه راته وایي چې ولسمشر په دې اړه څه نظر درلود؟
مننه. البته دا پیشنهاد مونږ وکړو، د ولسمشر لخوا ډېر استقبال شو او کار او ټولنیز وزارت ته وظیفه ورکړه چې کال کې یو ورځ په د افغانستان په جنتری تقویم کې سب چی د هندوانو او سکانو کلتور یا فرهنګ ورځ چې هر کال به ولمانځو دا ډیر مرسته کوي د دې په خاطر چې زمونږ ځینې هیوادوال زمونږ په فرهنګ یا کلچر یا کلتور باندې نه پوهیږي، پرته د دې نه چې دا کولی شي چې دیو ډیر یعنی د افغانانو ترمنځ څه هندوان دي سکان او مسلمانان دي د صمیمیت ورورولي خورولي او هغه فضا منځته کې یو بل د دوی د کلتور په اړه کولی شي چې ډیر یعنی تاثیر ولري، او زمونږ ټول خلک زمونږ د کلتور په اړه هم آگاهی ولري. دا ورځ به درچ کیږي او کال کې به دا یو ورځ د غورز به ولمان
مننه سناتور صاحب دا راته وی چې د ټولو ته معلومه ده چې د 2000 کال د مارچ په 15 یو خنړی بریډ د کابل په ګوردواری باندې وشو لک تر لګه 15 کسان الته ټول ملکان وژل شو او زین نورم ټاپیان شو تر دغه پیکي ورسته د افغانستان د سکانو هندوانو غنی کورنۍ هندستان ته کډوال شو لی اوس ویل کیږي چې برته د دوه کډوالو لډل زین راغلی دی الته په هندستان کې مشکلات ورته او سم مراقبه ترې نه شوې برته دوی افغانستان ته راغلی دی آیا د امنیت د ټینګښت په ارتباط باندې دوی ته څه تضمین شوی دی که څنګه چې دوی برته راغلی
مننه کله چې خو مونږ تقریبا د دوه کالو ترمنځ دوه پیخې شاید وو چې مستقیم ټارګټ شو کنه په افغانستان کې په 3 کال جګړو کې خاصتا 6 کال کې چې په افغانستان کې جګړه ده مونږ په مختلفو پیخو کې قرباني ورکړي دي خو دا غو دوه د سیو چې مستقیم مونږ ټارګټ شو په کله چې د 2000 کې د مارچ میاشت کې پیخو شو هغه پیخو چې متاسفانه ټول غریبان د دې حادثې هدف شول او په دې کې ځوانان هم شامل وو خزه نارینه سپینګیری حتی دوه ماشوم خپل ځانونه له لاسه ورکړه دا باعث شو یو مسله دا و چې هندوان او خاصتن سکان اکثریت په دغه ګورودواره کې اوسېدل یعنی ګورودواره د عبادت خونه یو ځای ده او خواته یې اتاقونه دي هغه ځان ته جوړ کړي دلته ژوند دي کوو کله چې پیښه وشوه هغه کسان چې ګورودواره نه نه وو یا د سان کې وباندې وو دوی د دې حادثې قربانیان وو هغه کسان چې خپل کورونه کې وو خوشبختانه چې زمونږ امنیتي ځواکونه د دې مخه ونیوه چې د قربانیانو سطح ټیټ راشي یعنی تقریبا د 10 کسان په دې حادثه کې وژغورل شو د امنیتي ځواکونو لخوا کنه دا هغه کسانو طبعا واضح خبره ده کله چې پیښه کیږي دوی مستقیم هغه پیښه کې د رواني تاثیرات خپل لري دا سو دوی ماجر شول هند ته لاړل او ماجر هم څنګه ماجر چې یوازې دوی ویزو باندې لاړو یعنی هلته کوم د مهاجرت سند ترلاسه نه دی کړی یعنی دوی امید درلود چې واپس راشي خو طبعا مهاجرت ژوند دی ډیر فرق لري خاصتا هغه بخش د ټولنې چې یو رواني هغه سره مخ کیږي د دې حادثه نه او بیا ځي هند ته اول تم د مهاجرت ژوند نو خاص تعریف نه لري خپل ستونزې لري مشکلات لري او خواته یې کله چې د وطن نه او د خپل خلکو نه لري شي هم تاثیرات لري او دوی ته
اوس څومره کورنۍ بیرته راغلي سناتور صاحب څومره کورنۍ بیرته راغلي اوس کابل ته
کورنۍ راغلي او دوی همیشه په تماس کې وو چې راځو او دین ډیر نور هم پراته کې دي یعنی راځي پراتلون کې و نه یو کې شاید د نورو فامیلونو شاهدان هم اوسو چې ایوا ترستون کې خو د امنیت په کله کې
د امنیت په اړه غواړم پوښتنه بله
بله کله چې هغه پیخه په ګورودواره کې وو شاهي نمس کې هم د امنیتی تدابیر وو خو اصلا مونږ دا تصور نه کوله چې په داسې ساحه کې چې کاملا ملکی او بې غرض غریب کسان غریبان چې شاید ورځ کې 100 افغانۍ عاید هم نه لري اوسېږي داسې حادثه وشي خو حادثه وشوه هغې نه وروسته په د وزارت داخله په چوکات کې خاص تشکیل او ولسمشر هدایت وکړ چې خاص تشکیل پام کې ونیول شي چې د ټولو ګورودوارو امنیت تامین شي او هغه کسان چې بار باندې وبخی کار کوي یا کورونه دي هغه هم د هغه اوزو په ساحو کې باید د هغې ته باید تدابیر ولري یعنی د نظارت لاندې اوسي چې دا تدابیر جدي دي او دا دوام لري هغه پیښې نه وروسته ټول دغه تشکیل منظور شوی ده ټول ګوردوارې خپل امنیتي مازفین لري او امنیتي مازفین لري او کورنۍ هم چې راستون شوي دي تر اوسه خو په ګوردواره کې اوسېږي تر څو چې د ځای بندوبست ورته وشي او دوی خپل عادي نو نورمال ژوند شروع کړي
اخیری پوښتنه بله غواړم سناتور صاحب وخت کم دی که ورسته پوښتنه لاند راته وایي چې د هندوانو او سکانو د کورونو د غصبېدو د جایدادونو په اړه هم ګڼ شکایتونه د تاسو لخوا شوي دي آیا څه اقدام شوی دی که څنګه حکومت خو ژمنې کړي دي په دې برخه کې لاند کراته وایي
حکومت ژمنې کړي او متحد ده په دې کې یو کمیټه تعین شوې ده چې د مختلفو اداراتو د لوی سارنوالي په شمول زمون په شمول چې د دوی استازي په دې کې ګډون لرو او دغه کار جریان لري. دا کار جایدادونو غصب یا په جعلي اسنادو خرڅول د ټول هغه حقوقي مسایل دي چې په ټول افغانستان کې یو ډیره یعنی پیچلې قضیه ده او وخت نیسي. د دې په خاطر په دې کې مونږ هغه مرحله کې یو چې هغه جایدادونه تشخیصیږي کوم جایدادونه چې په هغه باندې غصب شوي دي خرچ شوي دي تر څو راتلونکي اقدامات په دې عقله واخیستل
شي. ډیره زیاته مننه
کوم. اوږدمهال کار دی.
مننه کوم ډاکټر انارکلی هنریار په مشرانو جرګه کې د سیکانو سناتور او استاد مننه کوم چې بحث کې مو ګډون وکړ. اوریدونکو په همدې سره د پروګرام خبري به خپای ته رسیږي. یو اونیس پروګرام لرو نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې مینړې خبرونه ته خره خلاص. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو ل مشرنجلې یا خځې سره واده کول دي. په افغاني ټولنه کې ډیر شمیر کورنۍ غواړي د خپل زوی لپاره کم عمرنجلې کوشته او واده کړي. نږدې ټولې افغاني کورنۍ د زوی لپاره تر هغه مشرنجلې نه خوخبي او کچیرته هلک په خپل ل ځانه مشرنجلې د واده لپاره خوخه کړي، بیا هم ډیر شمیر کورنۍ نه یوازې د زوی د دغه خوخي ملاتړ نه کوي بلکې کوخخ کوي چې ل دغه پریکړی راوګرځوي. خو ولې یو شمیر افغاني کورنۍ د زوی یا نورو قریبانو د واده یا نکاح لپاره تر هغه مشرنجلې نه خوخوي؟
د کورنۍ خزي نورې چې دي او غواړي چې دوی تر خپل تربيت لاندې ولري.
انجلۍ یا خزه باید کوم صفات ولري چې د واده کولو لپاره مناسب وي؟
تقوا، نسب، خایس، اخلاق، ټولنیز ژوند، دا هغه شیان دي چې باید په نظر کې وساتل شي.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه ټولو پوښتنو ته جوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
هغه شر د نن زما شره از ما سره وزر نه خو هغه بل بل وکړه هغه سره ناسته دی وسط ناسته بل هغه سره کوي. هلکه دغه نه وای چې دا ماینه مې د کنه د ماینه چې دا پر ځای ما د پښتو کسه کم پیژنل ولکه دغه پښتو د بل کچې وس مړه کوي ژوند.
دا جميله وچی اوس مهال تلويخ کلنه ده او د پینزو اولادو مور ده. د جميله په خبره خاون ورنه فقط دوه کاله کشر وو. خود کورنۍ او خپل خپلوانو لمسونې د توه چاوچی بلخه زوکړي او جميله لا اولادو سره خوشی کړي. په افغاني ټولنه کې د توارت پیخي زیاتی تر سترګو کیږي. فرزانه بیا د خپل نګدي خپلوانو کې سره ته کوي. د فرزاني په خبره خپلوانو یې زوی ته تر هغه په عمر کې مشرنجلې په خپل خخه واده کړي وو. خو له واده لګو روستي همدان جلی بیرته په خپل زوی طلاق کړه. نوري خبري به د فرزانی لخلي واورو.
تقریبا دا 28 کاله نه واخو خووند 43 کاله نو ان 4 کاله تفاوت دوی کې شتون درلود. د ته به دائم تنه ورکول چې د تاسن ډیر د اولاد نشي وروړي. کا اولاد راوړي هم یا اولاد دوا اولاد براوړي بیا ځړېږي زمو ګرور به تاسو سره څه کوي. موږ غواړو چې خپل ورور ته بل واده وکړو تا پر طلاق او سرحد ته ورسېدو چې خځه د پلار کولې ګل په خپل ورور باندې د دندروګانو د خواخیا او خپل خپلوانو چتانی ورکولې.
چېرنی او شواهد ښکارا کوي چې په افغانستان کې ډیر کم شمیر نارینه په خپل خوخه او د مجبوریت پرته ل مشرخزي یانجلې سره واده کوي. دلته اکثره نارینه که ځوانان وي یا زړه د وړې انجلې سره واده یا نکاح کول خوخوي. نورانی د خوست ولایت اوسیدونکو دی. د یو میرمن او ماشومان لري خو وای کبل واده وکړي نو ل کم عمر انجلې سره به واده کوي. نوري خبرې به د نورانی لخلي واورو.
بلا خزه چې وکړم باید تر دې خولي وي او ځوانه وي. نو ځکه د ځوانې جنې سره واده کول د ښه خبره ده.
په افغانستان کې یو له ناوړه دودونو نه هم دا دی چې اکثره نارینه له هغې نجلۍ یا ښځې سره واده کولو ته زړه نه ښه کوي چې عمر یې تر دوی زیات وي. دغو ناوړه دودونو نه یوازې د افغانو ښځو ژوند ور تریخ کړی بلکې د افغان نجونو باور یې هم په کم عمره نارینه وو له منځه وړی. 28 کلنه پروانه وایي ډیر روی باران لري خو د واده وړاندیز یې تر اوسه ځکه نه دی منلی چې روی باران یې په عمر کې تر دې کشران دي او هغه پرې باور نه کوي. پروانه په دې اړه زیاتوي.
زه خپله 28 کلنه یم او وکه
کاله کیږي چې زه خپل د اولنۍ میړه څخه جلا سوی یم. د دا اووه کالو په جریان کې ما ته مرکې ډېرې سوي دي، او عموما مرکې چې راته سوي دي هغه د کشرانو الکانو لخوا راته سوي دي، او هم مجراده وه تر حال چې زه د یوه کوچني مور یم. ما که ننه پورې دا وړاندیزونه رد کړي دي، یو علت یې دا و چې نه مې غوښتل زما ژوند داسې سي لکه د ښوونکي او د زده کوونکي دا چې زه خپل خاوند هره ورځ پوه کړم.
افغانستان یو دودیز هیواد دی، دلته عرف او عادات د قانون بڼه لري. د افغانانو ډله ییز او کلیوالي ژوند بیا دغه عرف او عادات نور هم په دغو خلکو کې بنسټ کړي دي. خو له بده مرغه یو شمېر دغه عرف او عادات د اسلامي قانون سره اړخ نه لګوي، لکه د ښځو د حقونو نقص کوونکي دودونه. له نن نه نږدې 13 کاله مخکې د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو پر وړاندې ټول ځورونکي اعمال د قانون خلاف او تاوتریخوالی وبلل شو. په دغه قانون کې د ښځو د حقونو نقص کوونکو ته سزا وټاکل شوه. د دې سره سم د ښځو د حقونو ملاتړ کوونکي ادارې رامنځته شوې، او په دغه برخه کې یې خپلې مبارزې پیل کړې چې په درج کې د ښځو حقونه په نسبي توګه خوندي او خلکو د ښځو په حقونو باور پیدا کړ، چې له کبله یې اوس یو شمېر لوستي ځوانان کوښښ کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي او قانوني پلوه خوندي شي. بلال یو له هغو ځوانانو څخه دی چې کوژدنه یې تر هغه مشره ده. د هغه په خبره د واده کولو معیار ورته عمر نه، بلکې فکري همغږي او مینه ده. هغه وایي
ما نه عمر 15 کاله مشر دی، او زه تر ډېر زیات خوشاله یم، ځکه تر ډېر زیات خوشاله یم چې هغه د ژوند په هر څه باندې پوهېږي، د ژوند په هر قواعد باندې پوهېږي، او د نارینه کوم حقونه چې دي هغه باندې هغه پوهېږي، او د اسلام په چوکاټ هم په هر څه باندې پوهېږي.
تاسو د بلال خبري واورېدې. اوس به د سحر الکوزی خبري هم واورو چې بلال ته ورته فکر لرونکي کس سره یې کوژده کړې ده. هغه له خپل دغه پیوند نه ډېره خوشاله ده، او د خپل خسرګنۍ چلند هم ستایي. نوري خبري به له سحر څخه واورو.
ډېره زیاته خوشاله یم چې الله تعالی ماته دومره ښه بخت راکړی دی، او زه دومره خوشبخته یم. زما څخه مې نامزد تقریبا 2 کاله کشر دی، خو زه ډېره زیاته راضي یم د خپل بخت نه، د خپل قسمت نه چې خدای ماته دومره یو ښه قسمت راکړ دی.
اکثر افغانان مسلمانان دي، او ځانونه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کړو وړو لارویان بولي. دینی عالم سمیع الحق حنفی وایي د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اول واده له داسې ښځې سره وکړ چې هغه ترې 15 کاله مشره وه، او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څو نورې میرمنې هم له هغه نه مشره وي. هغه په دې اړه نورې خبرې داسې کوي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو عربو کې یو حسینه او باخ اخلاق او پټول انساني صفاتو پوره یو ځوان او زلمی و. ولی کله چې وکتل چې دی په څنګ کې داسې څوک نه لري لکه مور، لکه مشره خور، نو دی یو داسې چاته د نکاح او د واده وړاندیز کوي چې له ده نه 15 کاله په عمر کې اضافه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم لومړنی نکاح چې له خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها سره یې وکړله، دی 25 کلن وه او میرمن یې 40 کلنه وه. څومره مثبت رول چې خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې لوبولی دی، د هغې مثال نشته ده. همدا وجبه چې نبی علیه السلام به د تل لپاره یادوله.
د رپورټونو پر بنسټ ډیر کله په افغاني ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لامل د عامو خلکو د ناپوهۍ او معلوماتو ته د نه لاسرسۍ له کبله وي. د افغانستان په ډیر شمیر لرو پرتو سیمو کې خلک رسنیو ته لاسرسی نه لري. د ښځو چارو وزارت مسلکي او د پالیسۍ مرستیاله سپوږمۍ وردک هم وایي چې یاد وزارت تر اوسه په دې برخه کې عامو خلکو ته پوهاوی نه دی کړی، خو په راتلونکي کې یې په پام کې لري.
موږ صرف په دې اړه عامه پوهاوی ورکوو چې نجونې باید د ماشومتوب دوره کې، یعنې د 13 کلنۍ نه ټیټ ودونه ونه کړي. نو په دې اړه چې توپیر د یوه نارینه او د یوې نجلۍ باید څومره وي، په دو اړه موږ کوم عامه پوهاوی خاصه توګه نه دی ورکړی. پس د دې به په خپلو پلانو کې ونیسو.
اوس باید د موضوع په تړاو د عامو افغانانو خبرې واورو چې د واده یا نکاح کولو لپاره کوم معیارونه اړین بولي.
ګلنبی حیدری ما د ننګرهار ولایت نه. زما په فکر باندې ک د عمر په نظر کې ونول شي نو ډیره بخي، ځکه نه د ځان نړیرا مشرخ ځخي او نه ځان نړیرا کشره.
امین الله هاشمین د کابل اوسیدونکی. کومونک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوندانه ته رجوع وکړو. هغه د خدیجه بیبي سره هغه وخت کې واده وکړ چې هغه ترې ډیره مشره وه.
نوم یوسف ده، یو تن د کابل اوسیدونکی. تقوا، نسب، ښایست، اخلاق، ټولنیز ژوند، دا هغه شیان دي چې باید په نظر کې وساتل شي او بیا له یوې ښځې سره واده وشي.
د عامو خلکو خبرې مو واورېدې. اوس به د لیکوالي او په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو د پخوانۍ استازي صفیه صدیقي خبرې واورو چې وایي د ښځې د عمر تر کموالي د هغې نور ظرفیتونه د واده کولو لپاره مهم دي. اغلی صدیقی ولی یو شمیر افغانی کورنۍ د زوی یا نور قریبانو د واده یا نکاح لپاره تر هغه مشر انجلۍ نه خوښوي.
زمونږ په ټولنه کې معمولا خلک دا علاقمندي لري چې خپلو زامنو ته وړې نجونې واده کړي، او دا نه یوازې زامنو ته، حتی مشران هم هغه نارینه چې درې څلور ښځې کوي او حتی سپینګیری چې مسیان لري هغوی هم دا علاقمندي لري چې باید وړې ښځې ولري د سن په لحاظ باندې. بله مسله دا ده چې دوی علاقان سنه د پینځه تر اته پینځه دیرشو پورې دوی کوشش کوي په تعلیمي لحاظ باندې په لوړه کچه کې وي او حتی دکترا او ماستري لري. دوی د کورنۍ تصمیم نیسي، چې معمولا د کورنۍ په تصمیم کې پلرونه ډېر رول لري، ولې په لږ اندازه میندې هم دا رول لري، خو د نجونو په خوښولو کې معمولا ښځې رول لري، ځکه دوی کله چې د وړو نجونو سره ودونو ته خپل زامن تیاروي په هغې برخه کې دوی خپله ورته تصمیم نسی. کله کله دا وړې نجونې کېدای شي چې د کورنۍ غړي وي، په کورنۍ نه غواړي چې دا نجونې بل چېرته واده شي، او کله کله هم دوی غواړي چې په رواني لحاظ باندې ځان ته دا تسل ورکړي چې دوی وړې نجونې ودوي او د عرف په لحاظ باندې دغه نجونې میندې او د کورنۍ ښځې نورې چې دي هغوی غواړي چې دوی ته خپل تربیت لاندې ولري. مثلا دوی په دې باور دي چې دا وړې نجونې تولید د مثل ډېر په اسانه بدون د تکلیف نه او حتی بار بار کولی شي چې دوی اولاد وړي، او لکه داسې نور مسایل هم دي چې بل د میړه فرمان برداري کولی شي، د کورنۍ فرمان برداري کولی شي، کورنۍ ته خدمت کولی شي. دا ټول هغه مسایل دي چې کورنۍ معمولا د علاقمندي لري چې خپلو زامنو ته کشر نجونې واده کړي.
د واده کولو او د کورنۍ د جوړولو لپاره کوم موارد مهم دي چې باید خلک هغو ته لومړیتوب ورکړي؟
لکه څنګه چې موږ تاسو پیږو، سن یو فکت یا یو حقیقت د انسانانو په ژوند کې چې کله چې واده کوي د واده سن باید په پام کې ونیول شي. خو کچېرې دغه سن وړوکی وي، کوم تاثیرات ناوړه تاثیرات لري په ژوند باندې، کله کچېرې دا سن زیات وي کوم ناوړه تاثیرات لري، اخر خطره مونږ معمولا په دې باور یو چې خلک هغه کوم شي ته چې لومړیتوب ورکړي هغه به دای چې مثلا یو هلک فاکولته وي، یو انجلۍ هم فاکولته وي، کله چې دوی سره واده کوي په اقتصادي لحاظ باندې دوی کولی شي یو بل ته اوږه ورکړي. یعنی نه یوازې دا چې یوه ښځه کولی شي خپل کور وساتي، هغه کولی شي چې په اقتصادي لحاظ هم د خپل ژوند له ملګري سره مرسته وکړي، چې دا په غټ سن کې دا شی کېدای شي. ولې په وړو کې سن کې کچېرې نجونې ودیږي، مخکې مې هم ویلي چې هغوی ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې بیا ماشومان خپل کور کې پرېږدي او دا د مکتب ته لاړ شي، بیا د فاکولته وي. مګر داسې خلک هم شته چې دوه درې اولاده لري، بیا نارینه دا علاقمندي لري چې حتما باید ښځه سبق وایي، بیا هغې ته دا شرایط برابرې چې ښځه باید درس وایي، او دغه درس ویل د دې سبب کیږي چې بیا هم له دوی سره همکاري کولی شي.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونې وخت هم دومره وو. تر بیا او بلې خبرونې، د خدای پامان.
یا اوس کيو سلم ملنګا. ساعت 5 عصر است.